8 صبح را نشان می دهد. در برنامه بعدی با همکارم احمد تکل باشین. تکل صاحب بفرمایید.
در ازیت من نکام سرور صاحب قدر من اوریدون کو تست سلام رندیکم دنن روزی د لمړی یو ساعت خبرونه اوریدو ته مو هر کله کوم د خبرونه به هم د طاهر روخان په تخنیکی لارخونه وړاندې کیږي. د دې یو ساعت خبرونه پر ډیره برخه کې د ازادۍ رادیوي مجلې 19 پروګرام خبريږي. خو په لنډه خبري برخه کې به واوري چې سلګونه بهرني روزونکي د افغان پوځیانو د روزنې د پروګرام په ترڅ کې د ملي اردو په قطو کې ځای پر ځای کیږي. قدر من اوریدونکو، د هر څه وروسته راځي لومړی پام وکړئ خبرونو ته. او د همدې خبرونو سرټکی، متحده ایالاتو پر وسلوالو طالبانو غږ کړی چې د افغان ولسمشر د سولې د پلان په اړه جدي غور وکړي. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د نوي هجري لمریز کال لپاره د پوځي عملیاتو د پلان تیاری بشپړې کړي دي. او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي چې په بیت المقدس کې د متحده ایالاتو د سفارت په پلان شوي پرانیسته کې د ګډون په اړه غور کوي. بشپړ خبرونه. متحده ایالاتو پر وسلوالو طالبانو غږ کړی چې د افغان ولسمشر اشرف غنی د سولې د پلان په اړه جدي غور وکړي. د جنوبی آسیا او منځنۍ آسیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیالې الیس ویلز پرون په واشنگټن کې خبریالانو ته وویل چې افغان ولسمشر له طالبانو څخه هسې چې د دې ډلې ویان ویلي تسلیمېدل نه دي غوښتي. افغان ولسمشر اشرف غنی تېره اونۍ د کابل د پروسې په کنفرانس کې د سولې لپاره خپله طرحه اعلان کړه، خو طالبانو په پرله پسې ډول امریکا سره د مستقیمو خبرو پر غوښتنه ټینګار کړی. میرمن ویلز وویل، ما د افغانستان د ولسمشر خبرې واورېدې چې د باعزته بهیر وړاندیز یې وکړ. هغې زیاته کړه چې د ښاغلي غني وینا له طالبانو سره د تسلیمۍ د غوښتنې په معنا نه، بلکې په یو سیاسي چوکاټ کې د سولې د باعزته بهیر وړاندیز و. د افغانستان دفاع وزارت وایي د نوي هجري لمریز کال لپاره د نصرت په نوم د پوځي عملیاتو پلان او چمتووالی بشپړ کړی دی. د افغانستان د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری ازادۍ راډیو ته وویل چې د نصرت عملیاتو پلان به د پسرلي له پیل سره سم عملي شي.
کاملا موږ مدرسي نیولې ده په ژمي کې، کومو ځواکونو چې سلاحو ته وسلو ته وسایطو ته ضرورت لرو هغه مو اکمال کړي دي. ښوونه روزنه مو ښه کړې ده او د مهماتو د عاشي د البسیک مو اکمالات مو په تبسه کړي دي.
جنرال وزیری زیاته کړه چې د دې عملیاتو په پلان کې په ځانګړي ډول د هغو نیمګړتیاو پر لرې کولو تمرکز کیږي چې تیر کال ورسره مخامخ وو. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو تنظیمونکي دفتر وایي چې د نوي میلادي کال له پایله په ټول افغانستان کې له 20 زیات افغانان له خپلو سیمو بې ځایه کېدو ته اړ شوي دي. د ادارې په یو بیان کې ویلي چې یوازې په میدان وردګو ولایت کې د حکومت د یوې مخالفې وسلوالې ډلې او د حکومت د یوې پلوي ملیشه ډلې ترمنځ د جګړو له کبله 4,500 کسان د خپلو مینو او کورونو پریښودو ته اړ شوي. د ملګرو ملتونو د ادارې په خپل 19 راپور کې همداراز ویلي چې په تیره یوه اونۍ کې له پاکستان څخه نږدې 1500 کسان افغانستان ته ستانه شوي. له ایران څخه بیا تر 5000 زیات په خپله خوښه خپل هیواد ته تللي دي او 9500 نور کډوال په جبر ایستل شوي دي. لازادې رادیو خبرونه اوري. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون پر خپل روس سیال ولادیمیر پوتین ټینګار کړی څو دا خبره یقیني کړي چې سوریا به د یو میاشتني اوربند لپاره د ملګرو ملتونو پریکړه لیک به تردید مني. د فرانسې د ولسمشر دفتر وایي چې دا غوښتنه ماکرون پرون له پوتین سره په ټلیفوني خبرو کې وکړه. د فرانسې او روسیې ولسمشران یوه ورځ وروسته له هغه ټلیفوني خبرې کوي چې سپینې ماڼۍ د سوریې په وکلنه کورنۍ جګړه کې د بشار اسد رژیم څخه د ملاتړ له کبله پر روسیې سخت انتقاد وکړ. د فرانسې او روسیې د ولسمشرانو تر دې ټلیفوني خبرو مخکې د سوریې ولسمشر بشار اسد ویلي چې په غوطه کې پوځي عملیات به دوام وکړي. د فعالانو په وینا په دې سیمه کې د فبروري د 13 نیټې راهیسې چې د سوریې حکومت پرې پوځي عملیات کړي تر 600 زیات ولسي خلک وژل شوي دي. بلخوا د دوشنبه پورس پاجل مرستوبار د لارې یو کاروان
له اوربند څخه له سرغړاوی او سره سره غوته ترسه ورسید. دا د فبروري میاشتې له نیمایي را په دې خوا د سیمې ته د مرستو لومړنی کاروان دی چې رسیږي. ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي چې په مې میاشت کې په بیت المقدس کې د امریکا د سفارت په پلان شوي پرانیسته کې د ګډون لپاره اسرائیلو ته پر سفر غور کوي. ولسمشر ټرمپ په سپینه ماڼۍ کې د اسرائیلو له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره د لیدنې په پیل کې وویل موږ به په دې اړه خبرې وکړو. د اسرائیلو صدر اعظم په دې لیدنه کې ولسمشر ټرمپ ته وویل د اسرائیلو خلک به د امریکا د پریکړه چې خپل سفارت له تل ابیب څخه بیت المقدس ته انتقالوي د عمرونو لپاره په یاد وساتي. ټرمپ تیر کال هغه مهال عربي نړۍ او نور متحدان په غوسه کړل چې اعلان یې وکړ چې متحد ایالات بیت المقدس د اسرائیلو د پلازمینې په توګه په رسمیت پیژني او خپل سفارت به هم له تل ابیب څخه بیت المقدس ته انتقال کړي. او برطانوي رسنۍ وایي هغه سړی چې په ناڅرګندو موادو له ککړېدو وروسته سخت ناروغ شوی په اصل کې پخوانی روسی جاسوس دی چې سرګی سکریپال نومیږي. چارواکو د دې سړي د هویت په اړه څه نه دي ویلي، خو برطانوي رسنیو پرون نوموړی سکریپالو بل څوک چې په 2006 میلادي کال کې برتانیا ته د دولتي اسرارو د ورکولو په تور په روسیا کې په 14 کاله بند محکوم شوی و. د روسیې د پوځي استخباراتو د پخوانی منصبدار چې اوس 68 کلن دی په هغو څلورو زندانیانو کې و چې مسکو له امریکا سره په 2010 کال کې د جاسوسانو د تبادلې د یو توافق له مخې خوشی کړل. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. قدرمن اوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، دلته تاسو رابولم د دې ساعت د لنډې خبری برخې اوریدو ته. د افغانستان دفاع وزارت وایي د هیواد ته نوي رسیدلي امریکایي او د ناټو سرتیري به په ځانګړي ډول د کماندو ځواکونو، سرحدي قواوو او هوایي ځواک په برخو کې د افغان ملي اردو د روزنې او سلام مشورو ماموریت پیاوړی کړي. دا په داسې حال کې ده چې پنټاګون وایي تازه دمی سلګونه سرتیری د افغانستان د امنیتي ځواکونو د ملاتړ لپاره په وروستیو څو ورځو کې افغانستان ته رسیدلی دي. په دې اړه تفصیل اجمل اند اوروي.
د افغانستان د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیري ازادي رډيو ته ویل د هوایي ځواکونو په پیاوړتیا او د کومنډوز ځواکونو په خط تجهیز او روزنه کې په وروستیو میاشتو کې د امریکا او ناټو د نورو غړو هیوادونو په همکارۍ ښه پرمختګونه شوي. د خغلی وزیر په وینا افغانستان ته د ناټو نوی رسیدلی سرتیری به د افغان ملي اردو د روزنې، تجهیز او ملاتړ روان بهیر نور هم پیاوړی کړي. دا په داسې حال کې ده چې پنټاګون وایي سلګونه تازه دمي سرتیری په وروستیو ورځو کې افغانستان ته رسیدلی څو دغلته د کنډکونو په سطحه د افغان دفاعي او امنیتي ځواکونو سره همکاري وکړي. په افغانستان کې د میشتو امریکایي ځواکونو ویان ټام ګریسبک د نوو امریکایي سرتیرو د رسیدو په اړه د فرانسې خبري اژانس ته ویلي هدف دا نه دی چې د افغانانو لپاره جګړه وشي، بلکې افغانستان ته د رسیدلو نوو امریکایي سرتیرو هدف دا دی چې دا زړور افغان سرتیری وروزي څو دوی خپل ځان لپاره جګړه وکړي. د افغانستان د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری وایي دوی د افغانستان د دفاعي ځواکونو په بیلابیلو برخو کې د امریکا او ناټو د سرتیرو ملاتړ، سلام مشورې، روزنې او تجهیز ته اړتیا لري. نوموړي هغه څو برخې چې افغانستان ته د ناټو نوي ورغلي سرتیري به پکې د افغان اردو ملاتړ وکړي داسې یادې کړي.
نو هلته ضرورت دی چې دغه ښوونه، روزنه او په پلانګزارۍ او په مشروع ورکولو کې د دوی کسان زیات شي تر څو هغې ته رسیدګي وکولی شي. او د دوی رسانګ سرحدي قواوې د وزارت دفاع سره یوځای شوي دي. یو دوه کلن پلان جوړ کړی دی چې سرحدي قواوې په پښو باندې ودروو، مکمل یې وکړو، د تصحیح کړو، تجهیز یې کړو او سرنه ښوونه روزنه وکړو. نو د دې لپاره کسان ضرورت دی چې زموږ سره په دې برخه کې مرسته وکړي، حتی تر کنډکټر ساتي پورې، ځکه مشورې ورکړي او پلانګزاري ورسره نو په خپل باندې په تفصیل او تجهیز کې. یا هوایي قواوې زموږ درې چنده کېږي، نو د دې لپاره دغه قواوې ضروري دي چې هر څوک چې راځي په دغه برخه کې زموږ سره مرسته کوي.
د افغانستان د دفاع وزارت وایي که څه هم طالبانو په سګني شمې کې د نورو کلونو خلاف جګړه نه ودرولې، خو په مقابل کې حکومتي لوري هم پر ژمنیو پراخو عملیاتو سربیره د افغانستان په بیلابیلو برخو کې د افغان ځواکونو د تجهیز او روزنې په برخه کې یو لړ پلانونه عملی کړل سو د پسرلی لپاره چې وسټوال پکې عموما بریدونه او جګړې زیاتوي بشپړ چمتووالی ولري. د جنرال دولت وزیری په وینا د افغانستان د دفاع د وزارت لخوا د نصرت په نوم د عملیاتو پلان هم بشپړ شوی چې په نوې هجری لمریز کال کې به پایل شي. افغان حکومت په دې ورستوي کې لوسلوالو طالبانو سره د سولې لپاره غاړه نرمه کړې، خو چارواکي وایي د هغه پر ضد به چې سولې ته غاړه نږدې د جګړې ډګرونه تاوده وساتي.
غرمنی خبری خبرونه ل آزادی رادیو
د آزادۍ رادیو خبرونه اوري. متحده ایالاتو پر وسلوالو طالبانو غږ کړی چې د افغان ولسمشر اشرف غنی د سولې د پلان په اړه جدي غور وکړي. د جنوبی او منځنۍ آسیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال الیس ویلز پرون په واشنگتن کې خبریالانو ته وویل افغان ولسمشر له طالبانو څخه هسې چې د دې ډلې ویاند ویلي تسلیمېدل نه غواړي. میرمن ویلز وویل ما د افغانستان د ولسمشر خبرې واورېدې چې د باعزته بهیر وړاندیز یې وکړ. هغې زیاته کړه چې د ښاغلي غنی وینا له طالبانو د تسلیمۍ د غوښتنې په معنا نه ده، بلکې په یو سیاسي چوکاټ کې د سولې د باعزته بهیر وړاندیز و. افغان ولسمشر تیرونی د کابل د پروسې په کانفرنس کې د سولې لپاره خپل طرحه اعلان کړه، خو طالبانو په پرله پسې ډول له امریکا سره د مستقیمو خبرو پر غوښتنه ټینګار کړی. میرمن ویلز وویل چې د امریکا متحد ایالات د روان مارچ میاشتې پروسېو کې د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې د افغانستان د سولې په اړه د بحث لپاره د جوړیدونکو غونډې ملاتړ کوي. هغې زیاته کړه چې د متحدو ایالاتو لخوا یو استازی به هم په دې غونډه کې ګډون وکړي. د تاشکند د غونډې پر جوړېدو په 13 دسمبر میاشت کې د افغانستان او ازبکستان د ولسمشرانو په کتنه کې پریکړه وشوه. میرمن ویلز وویل د دې په باور منځنۍ آسیا او په 13 ازبکستان د میرزایف د ولسمشرۍ پر مهال په سیمه کې د افغانستان د ګډون په برخه کې خورا مهم رول لوبولی شي. د جنوبی او منځنۍ آسیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیالې الیس ویلز زیاته کړه چې د انرژۍ، سوداګرۍ او د خلکو ترمنځ د اړیکو له لارې په افغانستان کې ثبات راوستل خورا زیات اهمیت لري. قدر منوریدونکو په څو شیبو کې تاسو ته د ازادۍ راډیو مجلې اونیس پروګرام خبريږي. خو له هغه مخکې ملالۍ بشیر ته غوښ شي چې د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه یې کړې.
طالبانو ته د ولسمشر د سولې وړاندیز یو ځل بیا د نړیوالو رسنیو د پام وړ ګرځېدلی. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې لیکلي د امریکا پر ملاتړ سربیره طالبانو ته د افغان حکومت د سولې وړاندیز له خنډ سره مخامخ شوی دی. د ورځپاڼې په وینا سختریزو په خپلو مخکینیو غوښتنو کې هیڅ تغییر نه دی ښودلی. هغوی له امریکا سره د مذاکراتو غوښتنه کړې وه، نه له افغان حکومت سره. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې افغانستان او پاکستان ته د مخکینی لوړ پوړي ډیپلوماټي لورل میلر څرګندونې هم لیکلې دي. میرمن میلر ویلي امریکا باید روښانه کړي چې په څه اړه مذاکرات غواړي او بهرني ځواکونه به کله له افغانستانه وځي. دغه پخوانی امریکایي ډیپلوماټي چې په راند موسسه کې په بهرنۍ پالیسۍ کې د متخصص په توګه کار کوي واشنگتن پوسټ ورځپاڼې ته ویلي کافي نه ده وویل سي چې د سولې دروازه پرانستې ده، باید د سولې پروسه پیل سي او د دې کار امکان ته لاره پرانستل سي. شیکاګو ټریبیون ورځپاڼې هم په دې اړه مقاله خپره کړې ده او لیکلی دی په کابل کې د جنوري میاشتې خونړیو حملو ته پکتو طالبانو ته د ولسمشر غنی د سولې وړاندیز یو ډیر مهم ګام دی. ورځپاڼې په ویلسن مرکز کې د جنوب آسیا په برخه کې د لوړ پوړي مرستیال مایکل کوګلمن څرګندونې خپرې کړې دي. کوګلمن ویلي د ولسمشر غنی وړاندیز په نظر کې نیولو سره تر اوسه د سختریزو په عمل کوم تغییر نه دی لیدل شوی. د شیکاګو ټریبیون په لیکنه د افغانستان ګاونډیان د دغه هیواد لپاره د امریکا پر ستراتیژي شک لري. ورځپاڼې اشاره کړې چې لیدل کېږي پاکستان، ایران او روسیه په افغانستان کې د سختریزو ډلو سره په نیابتي جګړه کې ښکېل دي او د جګړې په دوام کې شایي خپله ګټه ویني. نیویورک ټایمز ورځپاڼې لیکلي چې یو پخوانی جګړه مار تر اوسه ستونزې جوړوي خو خبرې د سولې کوي. ورځپاڼې له شوروي اتحاد سره له جګړې نیولې له القاعده شبکې سره تر اړیکو او د کابل د کورنۍ جګړې پورې د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار ژوند او د سولې په اړه د هغه رول ته کتلي دي. د نیویورک ټایمز ورځپاڼې په وینا حکمتیار ټینګار کوي چې له وسلوالو طالبانو سره د سولې په خبرو کې ګټور رول لوبولای سي. ګلبدین حکمتیار له نیویورک ټایمز ورځپاڼې سره په خبرو کې همداراز ویلي چې سوله یې غوښتنه او مسؤلیت دی. د حکمتیار په وینا د سولې د خبرو لپاره منځګړیتوب پیل کړی دی او په دوامداره توګه د طالبانو له مشر ملا هیبت الله سره په تماس کې دی. د حزب اسلامي مشر دا هم ویلي چې د طالبانو کسان کولای سي د سولې پروسې ته تر ننوتلو مخکې د ده د ګوند غړیتوب ترلاسه کړي. نیویورک ټایمز همداراز لیکلی چې افغان حکومت له حزب اسلامي سره توافق له لویو لاسته راوړنو څخه بولي. خو ورځپاڼې د نظامي او ډیپلوماټ څېړونکو له قوله لیکلي چې وایي له حزب اسلامي سره پر سیاسي توافق لیک سربیره اوس مهال په افغانستان کې په تاوتریخوالي کې هیڅ کمی نه لیدل کیږي.
آزادی رادیویی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انزور
د آزادی رادیو درنو اوریدونکو د هنر، ادب او فرهنگ درنو مینوالو په سلامونو او نیکو هیلو مو ز محبوب شاه محبوب د ازادي رادیو مجلې په وړاندې کولو هرکلی کوم. د مجلې په نننۍ غنه کې مو د فرهنګي خبرونو ترڅنګ د خدای خدمتگار چیډونکو او لیکوال اروخا چیډنپو عبد الله بختانی خدمتگار په ژوند او کار یو راپور برابر کړي.
تاسو یو سوره زید مخه راغلی وای چې زما صحت لږه و یا اوس یو سوره زه وروسته راشي چې الله پاک ته امید لرو چې صحت مې بیرته اعاده شي او په ښه صحت.
په هنر جاج کې د کابل پوهنتون له استادې ډاکټرې زرغونې زیور سره پښتو ژبې ته په پور راغلي کلمو د لیک او لوست جاج اخلو.
دا چې مونږه کډ په درې لهجو مو لیکو هم ستونزه پیدا کیږي او که چیرته په درې دیرشو لهجو لهجې هم پکې وکړو پای کې به داسې وشي چې ډېرې ژبې برامن.
فنکار برخه کې د جنوبي پښتونخوا لیکوال او څېړونکي ډاکټر صادق ژړک سره د هغه پر فن غږیږو.
د فتوو پرمان د ټول ایری ریشا ملا ژبه د ګونګۍ شونډې د پریشا چې تنکي چڼې د ټول لتیغه تیر کړل ستا د لوست کتابونه در پسې شا.
په زرپانه کې به لنډه کیسه مری خواوري.
دا د خدای زمکه لا خلاصه شو چې دوی اوس پاس خېچي نه خلاصه خونه ده. دا خونه وی ټکنالوژي ده.
د ادب جام په نننۍ برخه کې پښتون ټبر ته د ډیرښت دعا کوونکي مشر بیت نیکه د ژوند احوال خلو.
نقل هڅې کاندې یارانو چې په روزګار د شیخ بیټنی د دورور چې سړبون نومېده او پر شیخ بیټنی هم خورا ګرانو.
او رخمین خیال کې د استاد عبدالله بختانی خدمتگار یو ډکلمه شوی غزل او د نواب استاد په غږ د هغه د شعر زمزمه اورو.
پرون د ګل او د ښایست مینې نن بیا د خاک او خاکستر شاعر یم. د ګل د حسن ان شاګر شاعر وم او است ظلمونو اف شاګر شاعر یم.
د روان کال د فبروري په 24مه نیټه د پښتو ژبې او ادب خدمتگار لیکوال او شاعر څېړنپو عبد الله بختانی خدمتگار لدی فانی نړۍ سترګې پټې کړې او پښتو ادب د تل لپاره به بختانی شو. اروخات بختانی پښتو ادب ته لسلو زیات چاپی او شاوخوا ډیر شنا چاپ اثر پرې خودل او خپل د یو نوې کور ملمه شو. نو نننې رادیوي مجله د استاد عبدالله بختانی خدمتگار روح ته ډالۍ کوو او مجله د هغه د خولې په یوې لنډۍ پیلو. ژوند ته په شاته شاته ګورم لکه بایللې جوارګر چې کور ته زینه. په پیل کې لار ناجی صاحب څخه د تیرو نه فرهنګي خبرونه اورو.
په بامیانو کې یو انزوریز نندرتون جوړ شو. تیرونه په بامیان ولایت کې د سفر ټولنی زنان از دید دوربین های عکاسان په نامه یو انزوریز نندرتون جوړ شوی وو او دا نندرتون د بامیان ولایت د اطلاعات او فرهنګ ریاست یونما او د ولایت د تصویر اخیستونکو او هنرمندانو په همکارۍ د دریو ورځو لپاره جوړ شوی وو. د بامیان ولایت د اطلاعات او فرهنګ ریاست سرپرست سید احمد حسین احمد پور ویل په دې نندرتون کې په انزورونو سربیره د سیمه ییز موسیقي او شعر ویلو پروګرامونه هم ترسره شول. په هغې غونډه کې چې په همدې هدف جوړه شوې وه یو شمیر فرهنګیان هم د اطلاعات او فرهنګ وزارت لخوا وستایل شول. تیرونه د هندي سینما افسانوي او ښکلي لوبغاړي سری دیوی له دې نړۍ سترګې پټې کړې. راپورونه وایي دا نامتو اکټر په دوبۍ کې وچه د سینې په قفس کې د سخت درد تر شکایت وروسته یې ساور کړي. سردیوي 45 کلنه وه او په لسګونو فلمونو کې ډېر مشهور رول لوبولی. او په مصر کې سلويخت مومیایي جسدونه موندل شوی. مصری لرغونپوهانو په یو ډبرین قبر کې سلويخت مومیایي جسدونه او نږدې زر کوچنۍ مجسمې موندلې. د مصر د لرغونو آثارو وزیر خالد الانعامي ویلي چې د مومیایي جسدونه او مجسمې د قاهرې په جنوب کې الغبل یا الغبل تونل ته نږدې وموندل شول، چې په دې ساحه کې به چې څه باندې 2000 کاله پخوانی ده 15 کاله نور هم کیندنې وشي. تیر کال مصر ته د سیلانیانو شمیر په سلو کې 45 زیات شو او 8 میلیونه او 3 لک تنو ته ورسیدل.
چې ګل وطن شو د اورونو وطن، نو د اورونو د شرر شاعریم د سرو ګلونو په یو سوي ګلبن اخته په ویر په چغو سر شاعریم. د همدغو بیتونو خالق استاد عبدالله بختانی خدمتگار چې تیرونی په ابدی خوب ویده شو ژوند ته تم کیږو. زموږ همکاري فرشتي مرسل یې پر ژوند او فن یو راپور چمتو کړی.
دلته زه د ورځې تقریبا 2-3 ساعته سیړنیز او ادبی کار کوم. سمدستی هم په یوه زړه خطي نسخه باندې کار می جریان
دی. دا غږ د تل لپاره ټپ شو او د پښتو ژبې او ادب په برخه کې راپورته شوی قلم نیمګړی نیمه خوا شو او هغه خطي نسخه چې کار پرې پیل شوی و نیمګړی پاتې شوه. د پښتو ټولنې پخوانی غړي لیکوال او ژورنالیست استاد سرچیرونکی عبدالله بختانی خدمتکار د تل لپاره له دې فانی نړۍ سترګې پټې کړې. هغه له مرګ څو ورځې وړاندې د خپل روغ صحت یې لدرلوده، خو ژوند ورسره یاري ونه کړه.
کاشکې تاسو یو څو ورځې د مخه راغلي وای چې زما صحت لږ ښه وو. یا اوس یو څو ورځې وروسته راشئ چې الله پاک ته امید لرو چې صحت مې بیرته اعاده شي او په ښه صحت په روغ ځان تاسو سره یو 15
لنن څخه شاوخوا 93 کاله وړاندې د ننګرهار د سره رود ولسوالۍ د بختان کلی د ملاکا جان په کاله کې یو ماشوم زیږید چې کورنۍ پرې له ډېرې مینې د عبدالله نوم کېښود. پر پښتو او پښتنو دغه مین لیکوال او څېړونکي شاوخوا 1 کال وړاندې د افغانستان ملي راډیو تلویزیون سره په یو مرکه کې د خپل ژوند په اړه داسې ویلي وو.
ماشومتوب مې په ماغه 4-12 صفحه کې تیر شوی، تر شل کلنۍ پورې عمل تبو. او د ماشومتوب داسې 15 کلن نه چې شوم دا سبق مې پیل کړ او ورځ په دې تېرېده چې د سعد لخوا نه مې سبق ویلې. اول مور سره، مور مې استاذه وه د قرآن قاعده بغدادي او د قرآن شریف لومړی سپاره مې مور سره وویلې. بیا وروسته ټول قرآن شریف او یو څه کتابونه، 5 کتاب تحفه نصایح او ګلستان او بوستان او دا مې پلار سره ویلې.
استاد د افغانستان سربیره په روسیه کې د ژبې د تدریس میتود په برخه کې ځانګړي زده کړې کړې وې او د ننګرهار له پوهنې مدیریت نیولې د مطبوعاتو مدیریت او پښتو ټولنې کې په بیلابیلو برخو کې کار کړی او هم د اتحاد مشرقي او زیر جریدې د مسول په توګه پاتې شوی دی. ارواښاد خدمتګار د ویښو زلمیانو د نوزاد د بنسټګرانو څخه وو او هم د عدم تشدد د لارې پښتون سرلاري پاچاخان له ځانګړو ملګرو څخه وو. د افغانستان د ملي راډیو تلویزیون رئیس لیکوال او څیړونکی محمد زرین انزور وایي چې استاد په څیړنه کې د ځانګړي استعداد څښتن وو.
استاد عبدالله بختانی خدمتگار د افغانستان د ژورنالیزم د تاریخ په مخکښو څیرو کې هم راځي. سره د دې چې استاد د خپل علمي او ادبي او تحقیقي کار په لړ کې د ډېر زیات نوم خاوند دی، د منځنۍ دورې او د وروستۍ دورې کار یې ډېر په علمي او تحقیقاتي برخو کې دی، خو د لومړني کارونه یې زیاتره په ژورنالیستیکو برخو کې وو.
د ښاغلی انځور په خبره چې د عدم تشدد د لارې دغه لاروي په خپلو لیکنو کې هم د ویښو زلمیانو نوزاد چلوه او د ژوند تر پای قلم په ځمکه کې نه خوت. استاد بختانه نږدې سل تحقیقي او تخلیقي چاپي آثار او شاوخوا 40 ناچاپه آثار لري. هغه د خپلې دورې له مشهورو شاعرانو څخه وو. څیړنوال عبدالغفور لیوالې پاړه وایي
دای په هغو نیو کلاسیکو شاعرانو کې راځي چې د دیواني دوري او د نوی معاصر مدرن شاعرۍ ترمنځ د تړون پلونه دي. استاد بختانه، استاد الفت، استاد خادم او د استاد مجهول او د دوی د نورو همزولو شاعرانو د دورې شاعر دی.
لیوال زیاتوی چارواخات بختانه په متن پیژندنه کې د ځانګړي نوم څښتن وو او په پښتو متن څېړنه کې ډیر کار کړی دی. استاد عبدالله بختانه د خدای خدمتګارانو د فکری کړی هغه وروستۍ کړی و چې د درنې وکول نو پمړې له دی فانی نړۍ سترګې پټې کړې.
کلونه مې نوې شو زلا نوې وغزل مې کلونه مې نوې شو زلا نوې وغزل مې د خاور له زرو سره مې مینه د زړه مینه ده. نمشرم او نکشرم د دې خلکو خدمتګارم. نمشرم او نکشرم د دې خلکو خدمتګارم هم دغه ویار مې بس ده مرتبه مې پرته مینه ده.
بختانیا که افغان ملت را ویښ شو نو د خلکو روزګاری او بنتالشي.
اکثر پښتانه لوستې ځوانان په لیکل لګنو سنځو سره مخ وي. پورشوي کلمې څډول ولیکو، آی څډول چې تلفظ کوو او کډ لومړی ژبه په اصلي ولیکو. دا پښتني به تاسو ته د لیکو لوست په وخت کې حتمی ذهن ترازی. نو د دې لپاره چې دا پښتني محل شي، د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي د ډاکټرا او ماستری برنامه استاد ډاکټر زرغونه زیور مو سټوډیو ته رابللی او په هنر جاج کې ورسره د پور کلمو د لیک او لوست چاج خلو.
هنر جاج.
ډاکټر صاحب، د لومړی پوښتنه په توګه، کله کوم لیک کو او غواړو یو څه ولیکو، آیا د تلفظ مطابق ولیکو کنا هغه کلمه چې په کوم شکل ده په هغه شکل ولیکو؟
اصلا د ژبپوهنه د اصول مطابق هر ژبه خپل اوازونه لري او خپل ګرافونه لري او د هغه لپاره انځورونه ټاکل شوي دي او لیکل شوي دي. نو څنګه چې یو ژبه ویل کیږي هغه سی باید وویل شي. خو دلته یو ستونزه منګلرو او هغه ستونزه په سیش کې ده. ستونزه بیا هم هغه د عربي ژبې الفاظ او کلمات چې زمونږ ژبې ته راننوتی دي یا مونږ استعمالو یا د پخوانه استعمال شوی دي، نو د هغه په ارتباط باندې کومې کلمې چې د بل ژبې نه یعنی عربي یا د بل ژبې نه مونږ ته راغلي، مونږ هغه نشو کولی چې د هغه په عوض باندې هغه ته تغییر ورکړو. مثلا تاسو مخکې د معنا کلمه وویله، معنا خو معلومه خبره ده چې یو عربي لغت دی، یو عربي کلمه ده. که چیرته دا مونږ په د تلفظ د خپل تلفظ په حساب لیکو چې عین پکې نه لیکو او یوازې الف باندې ولیکو، نو دلته به معنوي ستونزه پیدا شي. معنوي ستونزه دا ده چې معنا او معنا په عربي کې دا دواړه بیل بیل کلمې دي او معناګانې بدلیږي، یعنی بدلیږي. نو هغه ځای کې چې د معنا بدلون راځي هلته فکر کوم چې جواز نشته دی چې مونږ کلمه بیا په خپل فزولیکو
هغه چې تمکیګو د دې لپاره کومه ځانګړې قاعده موجوده ده کنه چې کومګه یو پور لغت هغه چې موږ لوي بل ژبه پور کړي او موږ مفغان کوو، نو د دې لپاره کومه قاعده موجوده ده کنه چې آیا هغه تلفظ باندې چې په لومړنۍ ژبه کې د په امغه تلفظ یو لیکو کنه په خپل تلفظ یو لیکو کومه قاعده ده؟
دا خو د دې قاعدې لپاره خو د څه خاصه قاعده خو نه لرو. عمومیت دا ده چې هغه کلمې چې د بهر نه یا پور راځي یا مونږ یې راخلو د بل نه، که چیرته په معنا کې د کلمې بدلون نه راځي، نو مونږ کولی شو، یعنی دا یو هغه لار شته، یو د ګوریز لار لرو چې هغه مونږ په خپل شکل باندې په خپل تلفظ سره یو لیکو. مثال یو څو مثالونه مونږ لرو پښتو کې چې لکه د قمیص کلمه لرو، یا فرضاً مثلا ځینې نوري کلمې مشته چې هغه، یا مثلا خلق دا په قاف باندې لیکل کیږي مثلا قمیص هم دغه سیر واخلې هم د سی قیچی فرزند دغه کلمې شته چې په قاف یا په عربي یا په بلې ژبې په حروف باندې لیکل شوی خو چیرته مونږ وګورو که معنا کې بدلون نه راځي که بیا مونږ په خپل تلفظ لیکو سباق نشته
دا چې کله کومه کلمه پور کوو خپل ژبې ته راړو دلته که په خپل تلفظ لیکو نو دا خپل تلفظ باید په معلومړنی ژبه کې وزلی وګورو چې الته مانوي بدلون رامنځته
کوي او باید په
معلومړنی ژبه کې مانوي بدلون رامنځته کوي نو بیا موږ حق نه لرو
نه لرو ځکه چې معنا بدلیږي
او که چیرته الته مانوي بدلون نه رامنځته کوي کولای شو چې موږ دلته په
معنا باندې
مثلا همدا اوس د معنا کلمه ده دا باید څنګه ولیکو میم
میم عین نون الف
نون الف
دلته هغه په عربي کې په ی باندې لیکي خو هغه ته الف مقصود روی نو هغه من کولی شو په دا عادی الف باندې ولیکو په ولا الف نه دې کې معنی ستونزه نشته ځکه مونږه ما غسه تلفظ په عربي کې ما معنا په ما شکل تلفظ کې لال او
اوس کې لال تلفظ کو په عین ولیکو
او دلته خو فرق شته دلته معنا کې بدلون راځي اوس مثلا لال او لال دا د معنا معنی تغییر پکې راځي
چې مونږ یې کوم تلفظ کوو دا په عربي کې بل معنا
بل معنا لري
نو یعنی مونږ مجبور یو چې
لال
لام عین لام
باندې باندې ولیکو
یو بل مسله ډاکټر صاحب چې هغه زموږ په لیکدود کې ډیره د بحث وړ موضوع دا هغه د لهجوي لیکته چې خپل لهجو ته ګړدودي
او صحیح
دوه چورته چې موږ تر ډیره پوری د خپل لهجو نه متاثر یو کوشش کوو چې موږ په لهجه کې څه لیکل شوی اڅه په لهجه کې موږ څه ډول تلفظ کوو اما غرنګ یو لیکو دا کوم بدلون رامنځته کوي کوم ارج او مرج په ژبه کې رامنځته کوي کنه
دا خو ډیره مهمه پوښتنه ده او مهمه خبره په دې کې ده چې موږ هر ژبه ډیره مختلفه لهجې لري خو دغه مختلفو لهجو د را کنټرولولو لپاره یا د معیاري توپ د د ژبې د معیار لپاره یو بنیاد باید موجود وي مونږ داس خنوش کولای چې مثلا مونږ په پښتو کې فرضاً حساب کو درې لهجې یا دیرش لهجې درې غټې لهجې راونیسو او درې دیرش مثلا فرعي وړې لهجې راونیسو دا چې مونږه کډ په درې لهجو یې مولي کوو هم ستونزه پیدا کیږي او کچیرته په درې دیرش لهجو لهجې هم پکې وکړو نو دلته به درې اخر کې پای کې به داسې وشي چې ډېرې ژبې به رامنځته شي یعنی هره لهجه به ورو ورو د ژبې په مختلفو ژبو باندې بدله شي نو د دې لپاره چې هغه ژبه په خپل ثابت په قواعدو په ګرامري اصول باندې پاتې اوسي او موږ یو معیار ولرو نو باید یو ستاندرد لیکنه باید ولرو
یا ستاندرد لیک دوت موږ څنګه کولای شو رامنځته کوم مثلا همدا اوس موږ که پښتو په دریو لویو لهجو شو نو څنګه کولای شو چې په دې کې یو ستاندرد یا معیار وټاکو چیرې دا زموږ معیار شو د ټول لهجې یا د دوو نور لهجو وینکي باید په همدغه معیار لاړ شي
خبره ده چې یو خو باید تاریخي پسمندر ته نه مراجعه کوو چې مثلا په پخوانی آثارو کې پخوانی کلاسیک آثارو کې هغه الفاظ هغه کلمات څنګه لیکل شوي دي او کوم شکلونه غوره ګڼل شوي دي بل د مرکو د جرګو او دغه سیمینارونو په نتیجه کې یو منځنی حالت ته مراجعه شوی ده او پوهانو په دې کې خپل نظرونه ورکړي دي چې مثلا موږ د الفاظ یا د کلمات باید څنګه ولیکو دا یو قرارداد
او
یو قرارداد رامنځته کیږي هر څوک په خپل سر باندې مثلا نشي کولای چې په خپل سر لیکنه وکړي دا یو قراردادي سیستم دی
لدی ور علاوه درسنه یو جواب هم ډیره مهمه ځکه چې پر سنوي کې باید څه ډول جواب وکړو شي خپل باندې معیار ته
دی او دا خپل میډیا په مجموع کې میډیا د رسنه جواب لیکنه درسي کتابونه علمی کتابونه دغه ټول باید سیاست اقتصاد دا ټول خبرې په دې کې شاملې کی نو دا ضروری ده چې موږ یو معیار باید ولرو
په اوس وخت کې د پښتو ژبې نسبتا معیاري کوم لیک دود موږ لرو
دغه تر ډیره ځای پورې چې معلومات زما په لاس کې شته تر اوسه پورې خو د میډیا ژبه او د میډیا لیکنه چې دي د اخبارونو د تقریبا معیاري اغلري خو یو شمیر کسان د سي يا شعوري يا غير شعوري کوشش کوي چې د خپل سیمهيز لهجه وکاروي او هغه به کېدای شي ډېر خلک به د هغې سره ناشنایي یا سره بلتیا به نه لري، هغوی ته به ستونزه پیدا کیږي.
لیکنه یووالی یا لیکدودی اتحاد څه ګټې لري؟ مثلا یو ځوان دی، هغه په فیسبوک کې لیک کوي چې زه په خپلې لهجې لیکم. د خوست یو ځوان دی، هغه په خپلې لهجې لیکي، هغه ورته اسانه دی. آیا هغه چې په دې خوستۍ لهجې باندې لیک کوي، مثلا مور میر لیکی، دا ګټه لري او که زیان لري؟ یا د لیکنی اتحاد رامنځته کیدل ګټی څه دي زیان نه څه دي؟
که اتحاد وشي او یو معیار وټاکل شي، د دې لپاره ګټه یې دا ده چې ټول خلک به په دغه یو لیک دود لیکي، تغیرات به پکې نه راځي. که فرضاً مونږ مور یا میر وایو، مونږ تاسو په پوهیږو چې مور میر لهجوي توپیر دی، خو یو شمیر کسان نور بیا نه پوهیږي چې دا مور او د میر په منځ کې څه شی دی. هلته یو ځای کې مور او یو ځای کې مثلا دا مور، خو هغه نفر پوهیږي چې مور خو مور ته وایي یا د مور کلمه څه معنا لري، اما د میر په مفهوم بیا نه پوهیږي. نو هغه خو دا لهجوي تغیر شو. زه وایم چې څوک په فیسبوک کې یا په هر نشریه یا هر شي کې که دا خپله لهجوي دغه لهجه کاروي، دا به تاوان رسي لیکدود ته، د ژبې لیکدودي اصولو ته به تاوان ورسیږي. ځکه چې موږ باید په خپل ټولو درسي کتابونو، میډیا، اخبار، مجله داسې وي چې ټول خلک په هماغې باندې هغه اوسي، یعنی په هغې پوه شي.
یعنی د بحث د هغه نچوړ په توګه ویلی شو چې موږ باید یو لیکنه اتحاد رامنځته کړو، لیکدودي یو والی،
دا خو ضروري ده.
ټول باید په یو ډول لیکدود لیکوکو او تر ډېره پورې لهجې په پام کې ونیسو. که چېرته لهجې په پام کې ونیسو، ښایي ډېر کسان زموږ په خبرو پوه نه شي.
اصلي بنیادي خبره خو دا ده چې ژبه خو هغه یوه ژبه ده، شکلونه هغه شوي دي تغیر. مثلا په جغرافیایي ماحول کې یا په اقتصادي یا په تجارتي یا بعضي نور عوامل له کبله هغه ژبه کې تغیرات راغلي دي. نو که هغه تغیرات راغلي، خو اصلي بنیادي ژبه خو هغه یوه ژبه ده.
فنکار که د هرې برخې وي، خو کچیر د کمال حد ته ورسی، نو د شهرت لوړو پوړیو ته رسیږي. د فنکار په نننۍ برخه کې د جنوبي پښتونخوا له لیکوال او څېړونکي ډاکټر صادق ژړک سره زموږ همکار محمد واصل وصال د هغه پر ژوند او فن غږیدلې.
فنکار
خلق واڑی پوشی ستاسی پا کارونو باندے، ستاسی پا شاعرے لکھوالے باندے، سیڑنو باندے، چھے تاسی سمرا کتابونا تردی محالا پورے چاپ شوی دی، او ستاسی اغسطی چھے تاسی خپلی ٹھولی لینو توڑا نکری دی، اغسطی دی؟
ما پا خپلا تروس پوری تقریباً چھے کم شل کتاب از ما چاپ دی، چھے پا دی کی وشی ریٹھول گدا، نویستا خواستی سترگی، یو لنڈی کسی دی دا مجبوری پنم، نور لزما کتابونه تقریبا د چړنی سره تعلق لري. زما لومړی کتاب غرانی ګلان، دویم کتاب د دې دواړو نور ټکونه ناچاپ دي. غرانی ګلان لومړی ټوک په کاکړی غاړو کې د پښتو سوچه توري دام لومړی ټوک، د فخر افغان ځانګړنی چې پر پاچا خان هغه ځانګړتیاوې پکې راغلي دي دام لومړی ټوک، داسې پر کاکړی غاړو چې د پښتو ولسی ادب یو پراخه برخه ده تر پښتو لنډۍ راورسته، نو دا هم لس زره ماره خوندې کړي او د چا په ګڼه پسول شوي دي. دغسې پر ځینو شاعرانو هم کار کړی، لکه عبدالرحیم وتک کلمي نسخه چې زما لاسته راغله پټ کاپۍ، دا اول واره ما چاپ کړه د دانش خپرندوی ټولنې لخوا. داسې نور ډېر کتابونه دي چې اوس دلته یادونه د وخت کمی دی، تقریبا ولس اتلس کتاب چې دی هغه زما چاپ دي. لمبه مجله مو په 2003 کې را پیل کړې ده، زه موسس وم، اوس دا وخت مدیر چې دی هغه محمد نعیم آزاد دی، تقریبا 15 کال ته د غړ رسیدي چې د پښتو یو خبرونه د مسلسل چاپیږي د یو دوه کالم وړاندې مو په 2014 کې پښتونواله مجله د پښتون نړیوالې مرکې له خوا را پیل کړ شپږ میاشتنۍ علمي څېړنیزه مجله ده چې د دې زه په خپله مدیر یم او د دې زه یو د نورو ځایونو د ننګرهار کابل او پېښور ملګري راسره همکاران دي دغه مجله م چلوم او پر مخ که چیرې مو وخت پیدا کړ یا ژوند و وخت ډېر دی که ژوند پښتنو سره وخت ډېر دی نو ډېر کارونه داسې شته ځانګړی ډول ځینې سیاسي موضوعات دي ځینې د کامی تیریک جاج دی د ځینو په حواله باندې چې خلک تر اوسه پورې لا په دې خبره کلیر نه دي چې باچا خان څه غوښت سړی ډېر پریشان شي یا ولی خان څه غوښت د دې کېدای شي یو ولت دی چې موږ د سیاست په ډګر کې داسې کتابونه نشته چې وخت پر وخت د ځوانانو رانمایي وکړي نو غواړو چې په دې برخه کې هم کار وکړو
جړک صاحب ستاسو د شعر مینوال د کرخې د خوا ته ډېر زیات دی ستاسو د شعر سره ډېر زیات مینه لري خو کراته وایا چې ولې په دې وروستیو کې تاسو شعر لږ لیکئ او نثري ادب ته مو ډېره مخه کړې ده
د دې د شعر خپل د یو وخت واړي یو دغه واړي شعر کله کله لیکم خو له بده مرغه ما د یو منظمې کتابچې هم نه دی ورته یې شي چې هغه د دوه غزل مخ کې لرمه کا وخت د غبطاسته وای د فتوو پرمان دی ټول یری ریشا د فتوو پرمان دی ټول یری ریشا مولا جب دی ګونګي شوند دی پریشا چې تنکی چنې دی ټول لتی زتیر کړل استاد الوست کتابونه در پسې شا د تیارو مرمن دی لنګ شفقور کی زمنګ پچیر دی رنگ خونو ته بیا شپیشا ار اورز مو جنازه باسه لشارا ستا سفیغ لی دی زوانانو پس مړیشا ته په کوم سترګو راغله پښتونخوا ته غلط غلط زور زه سپین دی پریشا ک په خپل کې دانن یو مټی نشی ک په خپل کې دانن یو مټی نشی مشران بیا در ډکه اجریشا د خوشحال پر مې نه بیا بارام راغلی د جندي صفی دی بیا تودې تودې شا د احمد لګوره دغه غغرا وزي د احمد لګوره دغه ژغرا وزي پښتونخوا لمن دی بیا تر مارګلې شا د ژړک کارمان به ال پر کیږي د مرچی پر کور یو څو بلاوی دی شا
من ژړک سه په دغه شعر کې یو پیغام غخته او څه غواړی دغه شعر لاله خپل ټولنې ته وړاندې کې خپل خلکو ته وړاندې کې دغه کوم شعر چې تاسو وسول وستو
نو دا خو تاسو ولید چې په دې کې چې ما څه ویل هغه شعر تقریبا ډیر واځي په دې کې د جغرافي خبره و په دې کې د هغه دلې چې موږ په وسیمو وطن کې موږ منتنه پریږدي موږ ژوند ته نه پریږدي او په دې کې چې ما په دې وشیر کې ځخ کړی چې مشرانو بیا در ټکی درېشه په دغه شپریال کوم چې پښتانه سیاسي مشران یا ادبي مشران یا قومي مشران په دغه شالاتو کې نصر یو کیږي چې په د جډیر پیښ کې مدو 200 جنازې لشار وځي نو هم دغه د پښتنو د یووالي خبره ده هغه د خوشحال خان خټک راوینه چې بیا بچا خان بول نو یو کیږي کني ور کیږي بیا تر اوسه پورې چې دغه کیسه روانه ده دغه د زموږ د بیت پاکی ده
ژړک صاحب نظمونه مو هم لیکلی دي ک زیاتره د غزل په فورم کې تاسو شعر لیکي او شاعري کوي او ک یو بل غزل مو هم ممدا شبا مینوالو ته د پښتون سره جوخت وایست
نظمونه می ډیر کم لیکلی او نظمونه په یاد زده کی ژمنه دا یو غزل د خدای دی وکي چې تاسو د ریډیو د پاره د سی بیا د بی پکنی وای لندغر یې په کورونو کې پراته دي دا لا څنګه پښتانه دي چې ویده دي لندغر یې په کورونو کې پراته دي دا لا څنګه پښتانه دي چې ویده دي د یار غم ته ورزله اوسګار نه يم د وطن آلات مټول راته ورته دي د احمد غازل مسی وزانته وای پر مټونه یې واسکټو کې پراته دي رابران مو په پردی لارو سم دی د کاروان ملګری ټول زړه نازړه دی ای خورو ورو ملګرو را یو کیږي د بابا په نوم را غوند مشران خلی دی ناست کنه کندهار ولی متل دی د عمل چې ورته وای نو بیا نه دی د ژړک کارمانه څنګه ناسوري شوي ډیر ملګری د بابا فکر ته پړه دي
کوم شعرونه چې تاسو ولوستل تر ډیره هدا پکې لیدل کیږي چې تاسو خپل پیغام غواړي خپل ولست خپل خلکو ته د شعر لارې وړاندې کړئ خو یو خبره چې ذهن درازي هغه د شریعت مسله ده کله چې شعر لیکي تاسو د شریعت موضوع ته هم پاملرنه کوي که غواړي چې خپل فکر په یو قالب کې خپل ټولنې ته وړاندې کړي
ولله د شریعت خو موږ ډیر تکړه شاعران په وطن کې لرو سرلای صاحب دې خدای وبخشي چې دم یو وخت د پیغام رساو په څلوریزو کې په پستور کې خو بیا چې د شریعت خواته موږ سرلای صاحب کم غزل بن چې موږ مخ ته پرو دی یا پیر محمد کاروان یا خپل رحمت شاه سائل چې شریعت په جزایوي هم پیغام رسوي کنه او د څنور دغه خو موږ خپل ما ز دې ته ډیر فکر نه کوم چې دا بنو د چوکاټ سره ظلم وي د غزل سره به ظلم وي کبه انصاف وي خو البته خپل ژغ رسول چې دی زوري دی کنه ځکه چې موږ وطن مر چاپیریال مشته دا اجازه نه راکړي چې موږ د نور کیسو کې ځان خکیل کو د ځوانان د نوې کول زه خو پیغام مهم ځکه کړم چې موږ لا تر اوسه کور لډیر مشکلات سره مخ
ژړک سه په تاسو دی یو مشر لیکوال شاعر او سیډون کې پتوګه باندې ځوان نسل ته څه پیغام لري څه وینا لري چې څنګه کې دی شي زمونږ د بهیر چ روان دي دا لا غختل او خشي
بس په مزخ جوړم ګرځم را ګرځم په دلر اوبر افغان وطن کې زموږ تر ټولو لوی مشکل دا دی چې موږ پر نڅه پر ډیرو وړو وړو خبرو تقسیم یو بیل یو جلا یو دلته په آزاد خاورو کې په درځنو ګوندونه دي ډلې دي ممکن چې په دې کې به ډېرې سپیشلې ډلې وي ډېرې د بزنس د ډګر ډلې به وي یا په کوزه خوا کې موږ په ډېرو وړو وړو د شخصیاتو دپاره د ځینو خاندانونو دپاره موږ لګیا یو خپل انرژي خپل توان ځای کوو په کار دادی چې زموږ نوی نسل د خپل منځي ګوندي او د نڅه اختلاف باید چې له منځه یوسي د یووالي مظاهره وکړي او تاریخ ته دا ثابته کړي چې پښتانه نو نور د دې وړو وړو مشکلاتو نه شکیل کیږي که چیرې دا کار موږ ورنه کوي تاریخ به موږ ټول نه معافوي
کیسل وسونکه یا اوریدونکه په کیسه کې د خپل چاپریال نږدې شي به پیخي او مسالې لټوي او له همدې عمل له کیسې خوندخلی د زرپانې په نننې پانه کې وګمج برخل لنډ کیسه مریخ دراوروي
زرپانا مریخ ټولو د تلویزیون پردې ته سترګې براندې کړې وي بیخی دا دنیا له یاد وسته وا د تلویزیون غک هم ډیر لوړ وو برګی پیشو هم څوزله میو میو وکړ خو بیخی چا غوونه را پاوه موري او به چپشه جلخونه یې وهله دیو بیا د تلویزیون پرده ته زیر شو خادم خو بیخی لدی نړینه بیزاره وو په بالخ یې تکیه وهله وا د خپل خلاص پنجه یې خپل سرته اړم کړی وا پټوله کوټه کې یوازې د تلویزیون اواز اوریدل کیده نور نو چا بیخي شور نه خواړه په تلویزیون کې خړې خړې غوندې ښکاری دي دیوی غونډې په سر چورلکی ته ورته یو څیز ولاړ وو څو کسان چې نر او ښځې نه معلومېدل هم ولاړ وو ټولو یو خاص ډول لباس پتن کړی وو کله کله به وسیم لکه د ژباړن یو څو خبرې وکړي او په کوټه کې ناستو خلکو به پزیر زیر سر اوریدل لوګ د زند ورستا وسیم بیا خبرې پیل کړې ګوري دلته هوا نشته دوی اکسیجن اچولې ولی کا اکسیجن نوی بیا نشي ګرځیدای ګرځیدل څه کوي مړ کیږي اوس نو د پښتون لړۍ پیل شو خادم د کوټې لکنجه غک کړ نو لالا د دې ځای ټول خلک هم دا شیان استعمالوي دلته خو هیڅوک نو سي ځکه دلته ژوند کول ډیر ګران دي
سانای نیا په قهری دلی انداز وبیل نو دا سر خوړلې بیا دلته څه کوي نن یا دوی اوس څېړنه کوي چې دا ځای څنګه د اوسېدو جوګه کړي دا د خدای ځمکه لا خلاصه شو چې دوی اوس پاس خېچي نه خلاصه خو نه ده دا خو نوې ټکنالوژي ده تر څو چې وسیم خپله خبره ختموله د تلویزیون په پردې ولیکل شول بیړنۍ خبر چې ټول یې د تلویزیون پردې ته متوجه کړل له څو ثانیو څخه وروسته یو ویان چې غټې غټې سترګې وي او توره کورته یې په تن راښکاره شو درنو لیدونکو پام وکړئ یو بیړنۍ خبر ته چې همدا اوس مو ترلاسه کړ څو شیبې مخکې د کابل ښار یوې درنې چاودنې ولړزاوه ویل کېږي چې دغه چاودنه د کابل ښار د پنځمې امنیتي حوزې سره نږدې شوې د عیني شاهدانو په وینا چې له سلو څخه زیات کسان ټپیان شوي او د څلوېښتو په شاوخوا پکې وژل شوي وروسته له چاودنې څخه د نامعلومو وسلوالو او پولیسو ترمنځ ځوابي ډزې هم روانې دي کیدای شي د وژل شوو شمیر نوره هم زیاته شي د دغه خبر بشپړ جزئیات به وروسته په ډاګه شي لمن سره اوسئ د خبر د ختمېدو وروسته بیرته همغه په خوانې خبرونه پیل شوه خو د ټولو نه ساخه تلې وه یو هم خبرې نه کولې بس لکه د بوتانو غوندې ناست وو سانه نیا یو دم په خیراو پیل وکړ چې د کوټې سکوت یې په خپل خیراو مات کړ وای خدایا دا څنګه خلک دي په دې کې به د چا زوی د چا خاوند په زنګنونو یې زور وکړ او پورته شوه خو په روانه کې هم خوله ونه درېده خدای خبر چې نور به یې له ځانه سره څه ویلي وو خو یوازې لکه د غومبسې بونګېده اخ لکه چې برق هم لاړ وسیم یوه اوږده سا واخیسته سړی نه پوهیږي چې څه وکړي تر څو چې د ډیوې مور ځان څه ویلو ته جوړه وو ډیوې یې خبره پرې کړه کاشکې موږ هم په مریخ کې وو له جنګونو نه به خلاص وو
د ادب جام نننې برخه مو پښتون لوی ټبرته د زیادښت دوا غوښتون کی مشر بیټنیک احوال ته ځانګړی کړی دا د ادب جام دا برخه رحمت افغان وړاندې کوي
ادب جام
بیټنیک په پښتو کې ډیر شهرت لري له پخوانی زمانه څخه مورخانو د دنوم او احوال لیکلی دی او په پښتني اننه کې هم دا سړی یو خورا لوی پښتون او مشهور نیک ګڼل کیږي د دې اننې تصدیق په خارجي مورخینو کې د اکبر مغولي پاچا د دربار مورخ ابوالفضل علامی 1006 هجری کال کې په دې ډول کوي په پښتنو کې درې ورونه بیټنای غرغښت او سړبون ډیر مشهور نیکونه دي د بیټنیکونو په تاریخونو کې بیټنای او بټن هم راغلی دی او نعمت الله هروی نورزی چې په 1013 هجری کال کې مخزون الافغانی تالیف کړی دی هم د شیخ بیټنی او د دد الوادی مفصل احوال راوړي او جن نورو تاریخونو ته حواله ورکوي چې مجموع النساب مادن اخبار احمدی او تاریخ ابراهیم شاهی له هغوی څخه دی تر دې د مخه خلسی وی دی تر نعمت الله وروسته اخوان دروازه ننګرهاری چې تر 1013 هجری کال پورې ژوندای وو هم د شیخ بیټنی او د دد الواد ذکر کوي او د پښتنو له مشاهیرو څخه غنی خو تر دغه ټولو یو پخوانی او زوړ کتاب چې د بیټنیک ذکر او د اشعار پکې راغلي دي د باری خان د زوی سلیمان ماکو تذکرۃ الاولیاء د چې پښپک 112 هجری کې لیکل شوی د دې کتاب هغه یو څو پاڼې چې خوندي پاتې دي د شیخ بیټنی ذکر داسې کوي نقل هڅ کاند یارانو چې پر روزګار د شیخ بیټنی د دورور چې سړبون نومید او پر شیخ بیټنی هم خوراګرانو سړبون نه درلودل ځامن او هر کله به ایول خپل رور ته بیټنی خپل زوی اسماعیل ورکاو او لوی شو د سړبون په کاله خدای مهربان اسماعیل په برکت سړبون ته نصیب کړ دومره زامن چې اوس تر وسه تیر شو غنون د هوغو نعمت الله هم دغه اننه په مخزون الافغانی کې حاصل کلی
نقل است که سربنای برادر کلان بیتنه مفلس بود و از سعادت فرزند هم محروم بود روز سربن به خانه برادر خود که شیخ بیتنه باشد آمده عرض کرد که ای برادر دعای تو در باب جمیع خلایق مستجاب است در باب من توجه نمی فرمایی حضرت شیخ بیت فرمود که یک پسر مرا ببر و پرورش نما آخر الامر شیخ پسر خود اسماعیل را به برادر خود سربنه ای داد.
په دې ډول زموږ د لومړي مورخ سلیمان ماکو قول که څه هم تر نعمت الله 400 کاله د مخه دی، خو یو لبل ربط او نږدېوالی سره لري او داسې ښکاره کوي چې تر زرم هجری کال مخکې هم د بیت نیکه له بابته پښتنو پرلپسې او مستند روایات درلودل. د بیت نیکه نور احوال موږ ته نه دی معلوم او نه د ده د ژوند وخت مورخانو تصریح کړی دی. یوازې د پټې خزانې له لیکلو څخه ښکاري چې اسماعیل د بیت نیکه زوی نیوه. د خربون معاصرو او دغه سړی پر 411 هجری مړ سوی دی، نو چې د اسماعیل د ژوند وخت د 400 حدود وي، ښایي چې پلار او اکای هم د 350 په حدودو کې ژوندي وي. د بیت نیکه اشعار د پښتو په پخوانیو اشعارو کې د بیت نیکه یو مناجات ډیر قیمتي دی او د ادبي ټوټه سلیمان ماکو په تذکرۃ الاولیا کې هسه راوړي. نقل کاندي چې شیخ بیټنای سپینګری سو، نو د بهر کله څښتن ستایي او رب ته به درخواست کاوه چې زما په کهول او سړبون او غرغخ په کهول برکت کیږده. بادار قبول کړل د ده درخواست او ډکه سوه ځمکه د پښتنخوا د دو په کهول. نقل کاوی شي چې حضرت شیخ بیټنی به ډیر تر ډیره دا سندرې لولل او کیسې غری کې به ګرځېده په شپې.
لوی خدایا لوی خدایا، ستا په مینه کې هر ځایا، غر ولاړ دی درناوي کې ټول ژبي په زاري کې. لوی خدایا لوی خدایا، ستا په مینه کې هر ځایا، غر ولاړ دی درناوي کې ټول ژبي په زاري کې. دل تدید غرو لمنې زموږ کېږدۍ دي پکې پلنې، دا وګړي ډیر کې خدایا لوی خدایا لوی خدایا. دلته لوګ زموږ اور بل دی، ووړ کورګی دی ووړ بورجل دی، مینه ستا کې موږ میشته یو، بل د چا په ملتل نه یو. هسک او مځکه نغښته ستا ده، د مړو ودل تا ده، دا پالنه ستا ده خدایا لوی خدایا لوی خدایا.
لویا خدایا لویا خدایا، ستا په مینا پار زایا، غر ولړ دې درنا وکي ټول شوی
په هی گئی. استاد بختانی لژوند څومره غلی پښتنه کړي، څومره نازک احساس یې رانغښته. ژونده چیرې مې وړي، چیرته چې مې بیایي زم در سره، خو آخر به هم ستا له رحمته او ستا له عذابه خلاص شم. په وریښمین خیال کې اجمل تورمان د اروخاد عبدالله بختانی خدمتگار غزل ډکلمه کړي، او په پای کې د نواب استاد په غږ د هغه د ښکلي شعر زمزمه اورو.
وریښمین خیال.
چې ګل وطن شو د ورونو وطن، نو د ورونو د شرر شاعریم، د سرو ګلونو په یو سوي ګلبن اخته په ویر پچی غو سر شاعر یم. چمن تالا گلونا ورژدل، د کندوالی او د کندر شاعر یم. عالم د سیل ته د گلون ورزی، زل گلشن زنی بهر شاعر یم. زیو ستایوال وم د وگمو د گلو، اوز د سرو وینو د منظر شاعر یم. مین بلبل وم یا بورا په ګلو، نن د غومبسو د محشر شاعر یم. پرون د ګل او د ښایست مینې، نن بیا د خاک او خاکستر شاعر یم. د ګل د حسن انشاګر شاعر وم، اوس د ظلمونو افشاګر شاعر یم. چې زموږ لار کې اغزی کرلی هغو ته ګل نه یم، نختر شاعر یم. درباری نه یم کلیوال یم، شکر د باغوانانو معتبر شاعر یم. خوګه وګمیم د یوسف د کمیس هم د یعقوب نور البصر شاعر يم کشاړ وطن مشو بیا ګلو گلزار هل منصور او مظفر شاعر يم کشاړ وطن مشو بیا ګلو گلزار هل منصور او مظفر شاعر
فکر می پریشان شو گلشو زماتنگ سو پوری پما کبھی جورو جفارنگ فکر می پریشان شو گلشو زماتنگ سو پوری پما کبھی جورو جفارنگ